من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم صفی‌الله استانکزی می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد.
دیره مننکم سلطان محمد سرور کوروادان وقت پاونسن که در سهار اتب جشمه. تازه دیر را په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. دا مدثر موضوع ده د همورې چې د ناټو دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې رسمان پیلېږي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. په پام کې ده نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولي دي. پر خبرونه ده امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګه خبر کړی دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل ټویټر لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی دی. هغه له دې پرمختګه هرکلی کړی او ویلی دی چې دا ښکاروي د افغانستان اساسي دریز د سولې په وړاندې مثبتې نښې ورکوي. جزئیات په همدې پروګرام کې. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناټو ویلي تر 2024 کال پورې به په افغان امنیتي ځواکونه تمویلوي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي چې دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. په غور کې ځوانان غوښتنه لري چې د سولې په مذاکرو کې د بشري حقونو د بنسټونو فعالیتونه له پامونه غورځول شي. ځینو ځوانانو او مدني بنسټونو پرون سه شنبه په غور کې د عکسونو او مقالو د یو نندارتون پر مهال دا خبرې وکړې. په غور کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د څانګې مشرې فریدې ناصر وویل د سولې په مذاکره او له طالبانو سره په خبرو کې د بشري حقونو ارزښتونه په پام کې ونیول شي. د افغانانو وینې دي تر پښو نه لاندې کیږي. افغانانو په تیرو څو لسیزو کې زیاتې قربانۍ ورکړي. د نندارتون په عکسونو او مقالو کې د سولې د ټینګښت لپاره تبلیغ شوی. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پرون د جوزجان بلخ د لوی لارې په اوږدو کې پر پوځي عملیاتو خبرې وکړې. ښاغلی دوستم پرون په جوزجان کې د 209 شاهین قلي اردو له قمندان سره په کتنه کې دغه موضوع یاده کړه. د دې قلي اردو د دویمې لواء ویاند جګړن نادر بهروز په شبرغان کې وویل
چیشتنش با جنرال دوستم درباره عملیات های همی
د دې قلي اردو قمندانان له جنرال دوستم سره په دې کتنه کې د جوزجان بلخ د لارې په ساحو کې پر عملیاتو او د دې لارې پر امنیتي تهدیداتو خبرې وکړې. جنرال دوستم را سره د هماهنګۍ قاطع ژمنه وکړه. د افغانستان په شمال کې خلکو په وار وار شکایت کړی چې د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي تهدیدونه زیات شوي دي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د یو کمپاین په لړ کې 6000 نیالګي کینوي. د فراه د والي مرستیال مسعود بختور پرون ازادي راډیو ته وویل
سږ کال به د نورو کلو په څیر باندې بیا هم په فراه کې د نیالګي کینولو یو لوی پروسه چې د ځل موده پروسه ملي کړې ده او د فراه د مختلفو خلکو څخه کښون څخه د ځوانانو څخه علماء کرام څخه همداسې د ریاست معارف د مختلفو دغه څخه کومک او مرسته غوښته تر څو موږ وس یو شین وطن ولرو.
د کابل په ګډون پاکسر ولایتونو کې هر کال د نیالګي او کینولو کمپاینونه کیږي. خو دغه نیالګي د نن تارل کېدو له کابله وچیږي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولي دي. نیول شوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. اعتراض کوونکو پرون د آذربایجان د ټاکنو مرکزي کمیسیون د دفتر مخې ته پرلت کړی چې د بلوازد پولیسو ټول برخوالونی ول او بسونو ته واچول. د کورونې چار وزارت ویاند احسان زاهدو فویلی دا غیر قانوني عمل او برخوال قانون نو رعایت کړي. د ټاکنو مرکزی کمیشن په حواله واکمن ګوند نوی آذربایجان د ولسی جرګې په 25 څوکیو کې او یا څوکۍ ګټلی. نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلی چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې ایران د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ځمکې مدار ته د ظفر په نوم د ایران سخت سټلایټ توغول ناکامه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سه‌شنبه په یوه اعلامیه کې وویل هغه ټکنالوژي چې د مصنوعي سپوږمکۍ د توغولو لپاره کارول کیږي د قراویشتونکو بالستیک راکټونو په ګډون د اوږد واټنه راکټونو سیستمونو ته د بدلولو وړ دي. د مایک پومپیو په خبره هره بریالۍ یا ناکام ازموینه ایران ته له هغو دستګاو د کارونې تجربه ورکوي چې کولی شي د سولیز پروګرام تر چتر لاندې د بالستیک توغندیو په پروګرام وکارول شي. ایران دا تورونه رد کړي چې د مصنوعي سپوږمکۍ توغولي د بالستیک توغندیو د انکشاف لپاره وي. او د امریکا دفاع وزیر مارکس پروي هیله مندي چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نور هم پراخه همکاري وکړي. مارکس پر دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې په بروسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره روانه ده. هغه پرون خبرونه ته وویل د غواړي متحده ایالاتونه د عراق امنیتي ځواکونو سره ډیره همکاري وکړي. مارکس پر وویل کله چې د عراق امنیتي ځواکونه غختل شي دا کار موږ ته زمينه برابروي چې د خپل پوځیانو شمیر کم کړو او د امریکا پر پوځ فشار کم شي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو افغان ولسمشر ته ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت په اړه باندې دوی ته وړاندیز کړی دی. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په بروسل کې رسمن پیلیږي. د امریکا په ناټو کې د امریکا دایمي استازي کې بیلی هاچسن ویلي
موږ هیله من یو د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامله وي.
د ناټو په غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې او امنیت په اړه هم مهم بحث کیږي. دا اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان ښار د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري. د روغتیا وزارت ویاند ښاغلی مایار
وزیر صاحب ساتمات او مقدمات اتخاذ کردند که زبان که مسئول نزد ما به افغانستان انتقال داده میشن. دا اون احتمال تیبی که 14 روز اینا قرنطین میباشند.
او د پروګرام په دوی منی مای کې به ازادي اوریدونکو اونې ځخ خبرونه درته خبره کړو. بیا هم خرغلې رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پاموړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله له دې پرمختګ خبر کړي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور لرو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ټلیفون کړی او له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پاموړ پرمختګ یادونه کړې ده. پومپیو پرون ناوخته هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هم اجرائیه رئیس عبدالله ته په دې اړه جلا جلا زنګونه وهلي دي. ښاغلي غنی بیګا په خپل ټوټر لیکلي چې پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی ده. افغان ولسمشر په خپل دویم ټویټ کې لیکلي چې دا د هر کلی وړ پرمختګ دی او خوښیم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریز د سمر ورکولو په حال کې دي. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دي. د افغانستان جمهور رئیس دا ډاډ څرګند کړی چې راتلونکي اقدامات به په داسې شکل اداره شي چې په ټوله کې به د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په خپل ټوټر خبر ورکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ده سره په ټلیفوني تماس کې هیلمندي وښوده چې په تاوتریخوالي کې کمښت او د روانو خبرو پرمختګ به په یو داسې تړون انجام شي چې د دوامداره سولې د ټینګښت په هدف بین الافغاني خبرو ته لار برابره کړي. خاغلی عبدالله په خپل دویم ټوټ کې لیکلی چې له پومپیو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي د کمښت په لور په خبرو کې له شوي پرمختګ خوښي وښوده او هیله یې وښوده چې طالبان د سولې په لوري اړین ګامونه واخلي. رویټرز اجانس لیکلی د افغان ولسمشر اشرف غني وروستي ټویټونه ښیي چې په قطر کې د امریکا طالبانو په خبرو کې ممکنه پرمختګ رامنځته شوی، ځکه مخکې د زیات تاوتریخوالي د کمښت د غوښتنې په خاطر دا خبرې له یو بنبست سره مخ وي. امریکا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو د تړون یوه مهمه برخه د تاوتریخوالي په ډیر کمښت تړلې بولي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان په حواله لیکلی چې په قطر کې له طالبانو سره د امریکا خبرې د تاوتریخوالي د کمښت په جزئیاتو روانې دي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 پوځیان لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې غواړي خپل پوځیان بیرته کورونو ته ستانه کړي. هغه دا خبره ورسته وار تیز 13 شنبه په خپل کلنۍ وینا کې کانګرس ته وکړه. نیویارک ټایمز رسپانی هم د سولې په خبرو کې لښوي پرمختګونو د با خبره مقامات په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې یو مشروط تړون تایید کړی چې په اساس به افغانستان د امریکایي ځواکونو تدریجي وتل پیلېږي. ترامپ دا تړون په دې مشروط کړی چې د همدې میاشتې په پای کې طالبان د یوې آزمایښتي او ورځنۍ دورې په مخه د تاوتریخوالي کمښت ثابت کړي. د نیویارک ټایمز راپور کې د یو بل مهم امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی راغلی لیکل شوی چې ترامپ له طالبانو سره د تړون تایید دوشنبه ورکړ او په هماغه ورځ د دوویر د هوایی ځواک مرکز ته ورغی څو له افغانستان د امریکایي ځواکونو جنازې تسلیم شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لاګت رسنیو ته تایید کړی چې د همدې اونۍ په پیل کې شنبه ماښام د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امریکا دوه پوځیان د افغان ملي اردو په یونیفورم د یو سنبال بریدګر لخوا ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د نیویارک ټایمز په راپور کې د همرغلي چې طالبان عملیات پای ته ورسوي تړون بلاسلیک او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به پیلېږي چې په دوام به افغان حکومت او طالبان د خپل هیواد پر اتلونکو باندې مستقیمی خبرې پیل کړي. طالبانو تر اوسه تازه د سولې په خبرو کې د ورستوي پرمختګونو په اړه څه تبصره نه ده کړې. د دې ډلې ویاند سهیل شاهین د فبروري په 9 په خپل ټوټر لیکلی و چې د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو بحث وکړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې رسمن پیلېږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې او امنیت په اړه هم بحث کیږي. د ناتو عالي رتبه چارواکو د دې غونډې په درشل کې د تاوتریخوالي پر کمولو او د بین الافغاني مذاکرو پر پیل ټینګار کړی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ناتو عالي رتبه چارواکي له وسلولو طالبان غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، له واقعي او جدي ارادې سره د سولې مذاکرو ته حاضر شي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي کې بیلی هچسن د سیشمی پورتس له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته چمتووالی وشي. هغه زیاته کړه موږ هیله من یو د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل وي، داسې بهیر چې ټولو ګروپونو او اتباعو ته چانس ورکړي څو د مذاکرو میز ته کښېني او خپله دا پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره څه غواړي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه هیله من دی په نږدې راتلونکي کې د پرمختګونو شاهد وي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خلیل زاد تل پر څلورو ټکو ټینګار کړی دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې ضمانتونه، بین الافغاني مذاکرې او دایمي اوربند. زلمی خلیلزاد تل ویلی تر هغه چې پر یو مورد موافقه نیوي سوي، په حقیقت کې پر هیڅ شي موافقه نه ده سوي. د افغانستان او پاکستان د چارو آیرلینډ متخصص مایکل سمپل وایي د قطر له خبرو هاخوا طالبان ظاهراً د پسرلنوي عملیات لپاره ځانونه چمتو کوي.
Now if they really are committed
که طالبان د سولې پروسې پر مخ بیولو تجمن وي باید حرکت وکړي او جوړجاړی دی وکړي. د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې دي د بین الافغاني مذاکرو پر لوري ګام واخلي. له بده مرغه موږ به په راتلونکو اونیو کې پر دې موضوع پوه سو چې دوی څه غواړي. د ښاغلي سامپل په خبره کې جګړه دغسې روانه وي، روانه پیچلې شخړې به د یو بل کال په مخه تمدید سي. په افغانستان کې عام افغانان چې له جګړې ستړي سوي دي یوازې د اوربند او سولې غوښتنه لري. هغه هیله چې معلومه نه ده کله به پوره کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري. په چین کې د کرونا وایرس له کبله چې اول په ووهان ښار کې کشف شو د خلکو د مړینې شمیر زیات شوی دی. شاوخوا 40 افغان محصلان او 2 افغاني کورنۍ په ووهان ښار کې ژوند کوي چې لا هم د خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د افغان حکومت تصمیم ته په تمه دي. یو محصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو محصلان له دغه ښاره انتقال شوي دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې ډیره افغان محصل احمد مشال جمالزی وایي په ښار کې وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کیږي. جمالزی د سې شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل پر ښار د بیرې فضا خپره ده.
ووهان ښار کې حالت د مخکې نه اوس هم ډېر نور خراب شوی دی، وحشت نور هم ډېر شوی دی، خلکو روحي حالت نور هم خراب شوی دی او نور خارجي مسئولین د دې ښار نه ټول وتلي دي، تنها افغانان دلته پاتې دي.
د چین هوبی ولایت سباندې 50 میلیونه نفوس لري چې د کرونا وایرس یې اول په مرکز ووهان ښار کې کشف سو. په چین کې چارواکو د سې شنبې پر سهار وویل چې یوازې په هوبی ولایت کې په کرونا وایرس 103 کسان مړه سوي او په دې ناروغۍ د خلکو د اخته کېدو 2019 تازه پیښې پکې ثبت سوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي دوی له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال موضوع له حکومت سره شریکه کړې ده. جاوید قایم ازادي راډیو ته ویلي
چې جمهور حکومت ورکړی او کمیټه ورته ټاکلې چې سیاستاني وزارت پر اساس کړي، په هغه کې نور ادارات هم سره همغږي دي او دا اوس د دې مسؤلیت دی چې تصمیم ونیسي چې هر څنګه یو باسي کله یو باسي چې کله دوی ستل موږ صلاحیت نه وتلی کار دی.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دغه وزارت له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره ځینې پلانونه سنجولي دي. دغه وزارت ویان وحید الله مایر ازادي راډیو ته ویل د بهرنیو چارو وزارت هم هڅه کوي چې د محصلانو د انتقال لپاره یو الوتکه دربست کړي.
د همغږي کمیټه چې د مخالفو سکتور د هم جوړه شوې ده چې متعدد جلسات سره نیول شوې دي. د روان روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز، د چین سفیر مقیم په کابل کې څوارې ورسره ناسته کړې ده او د محصلینو د روغتیا حالت پوښتنه کوي چې په کوم حالت کې دي، څه رقم دي. مطابق له شکه د روحي لحاظ نه په هغه کې چې دوی ویني چې نور محصلین د نورو ملکو تخلیه کېږي، د دوی روحي حالت د اندېښنې وړ ده. کمیټه کار کوي، چارتر د تیارۍ ډېر مهم ده چې چارتر شي او هلته بیا د چیني مقامات سره وغږېږي چې مطابق د بین المللي ستاندردو پروتوکولو د دوی راتګ ته زمینه مساعده شي.
وحید الله مایر وایي چې تر اوسه کوم افغان محصل په کرونا وایرس نه دی اخته سوی. د افغانستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره څو ورځې مخکې په کابل کې یو مرکز پرانیست. په ننګرهار، هرات، فراه او بلخ ولایتونو کې هم د دې وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ځینو هڅو خبرونه ورکول سوي دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبار اورو.
Stars and Stripes ورځپاڼه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونه پلان لري چې په افغانستان کې د جګړې لګښت په تیرې ولسیزه کې تر بل هر وخت را کم کړي. ورسپانه د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د بودیجې د څنګې د مسودې په استناد لیکي چې د دې علت دا دی چې امریکا غواړي په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. سټار اینڈ سټرایپس لیکي دفاع وزارت د افغان ماموریت لپاره له کانګرس څخه د دوشنبه په ورځ د راتلونکي مالي کال لپاره د 14 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده او دا پیسې د روان مالي کال په پرتله 3 میلیارد ډالر کم دي. ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي چارواکو د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8400 ته راښکته شي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان شته. د ورسپانه په باور کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي کنه کیږي، واشنگتن غواړي چې خپل پوځیانو شمیر په افغانستان کې لشکري. سټارز اند سټرایپس څرګندوي د سولې په خبرو کې د طالبانو یو اصلي غوښتنه داده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې خبرو کې طالبانو منلې ده چې شخړې به راکموي، خو په ځواب کې امریکایان او افغان حکومت له طالبانو د اوربن غوښتنه کوي. د هیریټیج بنسټ خبرونه بیا په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د یو برید مسله څېړلې ده چې ویل کېږي د افغان ځواکونو له دننه په ننګرهار کې د حملې په ترڅ کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د خبرونې په باور تر اوسه د دې پیښې جزئیات روښانه شوي نه دي چې څه شوي او څرنګه شوي دي. خبرونه لیکي داسې ښکاري چې د خپل منځي پیښه ده. د هیریټیج بنسټ خبرونه بیا څرګندوي چې څو کاله مخکې داسې پیښې په منظم ډول پیښې دي چې د ډیرو تر شا د طالبانو لاسو. وړاندې په دې لیکنه کې راغلي دي چې له دې څخه د طالبانو هدف دا و چې د متحدانو ترمنځ فاصله رامنځته شي. د خبرونې په باور دا ډول بریدونه تر پخوا کم شوي دي او علت یې دا دی چې افغان ځواکونه تر پخوا مسلکي شوي او د دې لپاره چې امریکایي ځواکونه نوره جګړه نه کوي دغه ډول حملې کمې شوي دي. خبرونه بیا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځیانو هلې ځلې تر ډیره د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او د ترهګرو په وړاندې د عملیاتو پر مهال د هغوی ملاتړ دی.
د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې بنن په بروکسل کې د روسیې د راکټي د زګاو په تړاو پر اقداماتو بحث وشي. دا غونډه په داسال کې کېږي چې د سړې جګړې د وخت مینځ واټن اټومي وسلو د کنټرول تړون یا INF څخه تیر کال د واشنگتن تر وتلو وروسته دغه تړون لمینځ ولاړ. د ناتو سرمنشي یان ستلتنبرګ پرون سه شنبه وویل د ناتو متحدان بل دغه تړون څخه د روسیې د سرغړونو په وړاندې یو موټی پاتې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ناتو تړون دفاع وزیران نن چهارشنبه او سبا پنځشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. د ناتو په مقر کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سړې جګړې د وخت د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول تړون یا INF تیر میلادي کال له منځه لاړ. دغه تړون روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د منځواټنه اټومي وسلو له لرلو منع کاوه. واشنگتن تیر کال له دغه تړون وروسته له هغې ووت چې پر روسیې تور ولګو چې له دغه تړون څخه په سرغړونې سره یې منځواټنه اټومي وسلې جوړې کړي او په څو ځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. د واشنگتن دغه اقدام د مسکو له ورته اقدام سره مخامخ شو او دې کار د نړۍ د دغو دوو مخکښو اټومي قدرتونو ترمنځ د نوي وسلوالې شخړې اندېښنې وپارولې. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون سېشنبه په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل د ناتو متحدان به د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د روسیې د سرغړونو په وړاندې یو موټی پاتې سي. شغلی ستولتنبرګ نه ام و 29 ډول میزایل چې په اس اس سی اته هم پیژندل کیږي هغه چیلنج وباله چې دوی ورسره مخامخ دي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې دوی به د روسیې د میزایلو د ټولو دسکاو پاړه چې دا محل د جوړېدو او پراختیا په حل کې دي پر خپلو اقداماتو بحث وکړي. په همدې حال کې پرون په ناتو تړون کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیلی بیلی هیچسن په بروکسل کې خبرلانو ته وویل
We will have those capabilities that will
موږ به په لړ مهال کې د میزایلو د دفاع ظرفیتونه ولرو، خو لای د دقیق وخت په اړه معلومات نه لرو. دا ورتیاوي ازمویل سوي خو نه هیڅ وی نه دي. پر دې بنسټ به موږ دا توان ولرو چې د متعارفو هایپرسونیک یا ترژغ د چټکی وسلې او اټومي وسلو په ګډون په روسیه کې د هر جوړیدونکو شي دفاع وکړو. موږ به د روسیې یا بل بنسټ په وړاندې چې هڅه کوي زموږ کوم متحد یا یقینا چې زموږ هیواد ته د زیان رسولو هڅه وکړي د اعتبار وړ زغم لرونکی ووسو. کانفرنس د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل د ناتو دفاع وزیران او متحد هیوادونه به په عراق کې هم د خپل راتلونکي ماموریت په اړه بحث وکړي. د ناتو دفاع وزیران او متحدان یې د پنځمې په ورځ د افغانستان د امنیت په اړه د دغه تړون پر اوږد مهالي تعهد بحث کوي. دغه وزیران به د اوکراین له دفاع وزیر سره په اوکراین کې د اصلاحاتو او له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په اړه هم خبرې وکړي.
ازادي رادیو کنړیان وایي افغانۍ دود کول ارمان وو چې هغه وشو، خو ورسره نرخونه لوړ شول چې حکومت باید کنټرول کړي. تفصیل در هله انوري پر راپور کې.
د کنړ اوسیدونکو په دې خوختي چې لسیز ورسته په ولایت کې په افغاني بانکنوټونو راکړه ورکړه رایج کیږي، خو د دوی په خبره چې د افغاني دود کول سره د موټرو کرایانی خوراکي او د نورو شیانو نرخونه لوړ شول چې تر اوسه حکومت په کنټرول کې پاتې راغلی دی. دوی وایي په خوا بچي کوم شی په سل پاکستانی وکلدار وو، هغه اوس لشپیته او افغاني نیولې تر اتیا افغانی ورسیدلې چې نرخونه یې نږدې یو په دوه لوړ شوي دي. ذاکر الله او خیر الرحمن ازادي راډیو ته وویل
کرایګانو ته وګوري، که د سبزی والا ته وګوري، که عامو دکاندارانو ته وګوري، کم شي چې تبادله چې 500 روپۍ کلدارې وه، اوس 50 افغانۍ یا 50 افغانۍ دی، اوس یو په دوه
نرخونه یو په دوه شوي دي، ځکه چې مخکې به یو ځای ته 50 روپۍ لګېدلې، هغه 40 افغانۍ علي یو جنسو په سل کالدار معنی اوس په 80 افغانۍ معنی دی، ټماټر یا وغیرہ وغیرہ سبزیجات چې هغه په 50 روپۍ کلو په کالدار وو، 50 روپۍ افغانۍ ده، لکه وړه شو، غوړی شو، بوره شوله، هر جنس په یو په دوه شوی دی.
د دوی په خبره چې هر سړی د دې وس نه لري چې په بازار کې د خپلې اړتیا وړ خوراکي او نور توکي واخلي.
دې کې ډېر خلک دا دي چې غریبانان دي، بیچارهګان، هغه د وړو وس نه لري، د غوړو طاقت وس نه لري چې هغه واخلي، د پیازار وس نه لري چې مخکې په 100 روپۍ پیازارو چپلا کې وي، اوس په 240 افغانۍ دي. دا بای بل یو دسې بیچاره چې هغه 200 روپۍ په ورځ کې ګټي، 140 والا چپلا کې والی.
چارواکي هم منی چې د افغانیو رایجولو کې ولسونو پوره ملاتړ کړي، خو په بازار کې د نرخونو کنټرول کې ستونزې شتون لري. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې موقع نه موږ اکثره دکاندارانو سو استفاده وکړه، هغه جنس چې پرونی په 50 کلدارې خرڅاو، نن په 50 افغانۍ خرڅوي. په دې برخه کې متعدد برنامې لرو، کمیسیونونه مې ایجاد کړي دي. هیله مې دا ده چې هغه کوچنۍ معینه ګټه وکړي.
له تیرو 3 لسیزو څخه د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د افغانیو په ځای پاکستانی کلدار دود و. د سیمې اوسیدونکو تل له حکومت غوښتنه کوله چې باید کلدار بند او د افغانیو ترویج ته زمینه برابر کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو جالب راپورت په ټولنیزو رسنیو کې دی. وی افغاني پیغلی د مینی ښکار اعلان د رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر زیات شمیر کارونکو حیران کړي. شاعر او فرنګي فعال همدا هدا خاموش په یو بیسار اقدام کې پر خپل فیسبوک تیر ورس خپل مینی ښکار اعلان کړ. اکرام لاغلی خاموش او د دې مین رفی جسور سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په داسې یو ټولنه کې چرته چې زیات شمیر هلکان او نجونې حتی د خپلې خوښې واده نشي کولای، د یوې نجلۍ له لوري پر فیسبوک د خپلې مینې اظهار د بحث وړ موضوع ده. خدا خاموش چې د صبر کاسه ډکه شوې پر خپل فیسبوک پاڼه یې له ځوان ژورنالیست رفی جسور سره د خپلې مینې اعلان کړی دی. هغه لی خاموش وایي د ټولنې ټول خطرونه یې پر ځان منلي او دا کار یې کړی.
پر خپل فیسبوک د دغه متن له خبرولو وړاندې څو ځله ماته مرګ سترګو سترګو ته سو، خو فکر کوم چې زه حق لرم چې دا کار کوم، ځکه موږ ګورو چې په ټولنه کې د میرمنو په وړاندې څه څه نه کیږي. د نجونو شونډې غوڅېږي، له کوره شړل کیږي، او ان خبره یې طلاق ته رسېږي. نو ځکه ما وغوښتل چې خپله میړانه ښکاره کړم او له هیڅ ډول ویرې پرته مې وغوښتل چې خپله مینه علني کړم.
اغلی خاموش وایي 13 میاشتې مخکې هم ښاغلي جسور ته د خپلې مینې په اړه ویلي وو چې نوموړي هغه مهال رد کړه، خو دی اوس هیله مند ده چې دا ځل مثبت ځواب ترلاسه کړي. خو رفی جیسور وای د دغه فیسبوک لیکنی په لیدلو حیران شوه دی.
نه پوهیږم دا یو ښه احساس و که بد، خو په رښتیا حیران شوی یم. که څه هم ما غوښتل چې دغه ډول پیښې دې په افغانستان کې وشي، خو دا مې نه غوښتل چې زه دې له داسې یوې کیسې سره مخ شم. واقعا حیران شوی یم.
اغلی جسور وایي کومه میړانه چې اغلی خاموش کړي نشي کولی غوښتنې رد کړي، خو دی وایي په دې اړه به له خپلې کورنۍ او دوستانو سره مشوره وکړي. دی وایي مور یې ورسره منلی ده. د مینې دا کیسه نه یوازې د دواړو لوریو لپاره جالب او حیرانوونکې ده، بلکې د هغه خلکو لپاره هم چې له دې کیسې خبر دي، نه منونکي او حیرانوونکې ده. اغلی خاموش وایي له دې لیکنې څو ورځې اوړي، خو جرأت یې نه دی کړی چې خپل فیسبوک ته سر ورښکاره کړي او په دې اړه د خلکو احساسات وګوري.
د دغې لیکنې له خپراوي وروسته بېرته خپل فیسبوک ته نه یم ورګرځېدلی، ځکه یو ډول د ویرې احساس کوم. نه یوازې د شغلی جسور له لورې د رد ځواب د ترلاسه کولو ویره، بلکې د خلکو د خبرو نه د ویرې احساس هم کوم.
د اغلی خاموش دا فیسبوکي لیکنه سلګونو کسانو لیدلې او کمنټونه یې پرې لیکلي دي. یو شمیر کسانو دا غلی خاموش دا کار ستایلی، خو ډیر شمیر نورو دا غندلی او له جسور نه یې غوښتنه کړې چې د رد ځواب دې ورکړي. د دغه کمنټونو په لیدلو لوستونکي پوهېدای شي چې لا هم په افغاني ټولنه کې د خلکو لپاره دا ډول کیسې د منلو نه دي. خو په ټوله کې دا مسله هغه کورنیو ته چې د واده په اړه له خپلو اولادونو پوښتنه نه کوي هم یو پیغام درلودی شي. داسې یو پیغام چې ښایي اولادونه یې د هدا او جسور له برخلیک سره مخ شي.
لاندو خبرونو ته خراغلی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلی د سولې په اړه د حکومت اصولي دریض د سمر ورکولو په حال کې دی. خغلی غنی دا خبره داسې وخت کړی چې د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو هغه ته پرون ماښام ټلیفون کړی او ورته ویلی دی چې د تاوتریخوالي د زیات تاوتریخوالي د کمیدو په اړه باندې طالبانو وړاندیز ورته کړی دی. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. په غور ولایت کې ځوانان غوښتنه لري چې د سولې په مذاکرو کې د بشري حقوقو د بنسټونو فعالیتونه له پامه نه غورځول کیږي. ځینو ځوانانو مدني بنسټونو پرون سه شنبه په غور کې د عکسونو او مقالو د یو نندارتون پر مهال دا خبرې کړې. د فراه ولایت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د یو کمپاین په لړ کې 20,000 نیالګي کینوي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفانو خپلواک کاندیدان نیولی دي. نیول شوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي هیله مندی چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نور هم پراخه همکاري وکړي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو کندار او زابل ته د افغانستان په جنوب کې د میرمنو د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې. کندار کې د بشر حقوقو بلاک کمیسیون چارواکي وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په کندار او زابل کې له سلو زیاتې داسې پیښې ورسره ثبت شوي چې ښځو د ځانوژنې هڅې کړې دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او زابل کې د تیرو دوو کلونو راهیسې شمیرې ښیي چې تر ټولو زیات ښځو د ځان وژنې هڅه کړې. د کندهار د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي له تیرې یوه کل راهیسې ورسره د تاوتریخوالي او نورو ستونزو له امله اتیا داسې پیښې ثبت شوي چې ښځو پکښې د ځان وژلو هڅه کړې. د کندهار د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست شمسالدین تنویر وایي په دې پیښو کې یو شمېر ښځې مړې شوي، دائمي معلولې شوي او ځینې نورې بیا د ځان وژنې د هڅو له امله په ذهني او جسمي معلولیت اخته شوي دي. تنویر پاندېشنې سره وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ژوند د ناسمو شرایطو او حالاتو له امله د ځان وژنې هڅې زیاتې شوي چې د مخنیوي لپاره یې باید مسؤول بنسټونه عملي ګامونه پورته کړي.
د اتیا کس په شاوخوا کې د ځان وژنې اقدامات سوي دي چې هغه ټول ارقام موږ اکثر د شپخانو مو اخیستي دي. هغه واقعات چې دلته رسېدلی دی زه په دې عقیده یم چې دا تر ځان لا شمېر زیات دي. ممکن دې داسې واقعیت دی چې کورنۍ نه غواړي چې د افشا سي، داسې واقعیت هم احتمال شته. مونته په هر صورت چې یو واقعي دی زه د بشر د حقوق لپاره یو هغه د نګرانې حالت دی چې موږ تاسو موږ ټولنه دونی مشکلات پیښیږي. د یو کور په سر کې یو ښځه په مقابل کې ظلم کیږي، بل اخره د ظلم د لار د نجات لار نه پیدا کیږي. یا هغه کسان موجودیت نه لري چې دا وي مشکل را پکې یاد ده ژغوري او دوی په خودکشي اقدام کوي دا ښه خبره نه ده.
د ښځو د ملاتړ ادارې هم په دې اړه اندېښمنې دي او وایي چې د تاوتریخوالي د زیات فشار له امله یو شمیر میرمنې د ځان وژنې پرېکړه کوي. په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو رئیس روقیا څکزی وایي د دې ستونزې د هواري یوازنۍ لار د کورنیو د پوهاوي د کچې لوړول دي.
دغه عامل یې خصوصا موږ ښه تاوتریخوالي چې هغه دولس عوامل لري دوی کېدای شي اکثر چې د خپل خودکشي کوي کورنۍ تاوتریخوالی دي کورنۍ جارو جنجال دي چې پر دې اساس باندې کورنۍ جارو جنجال او کورنۍ مغالو ټکول که هغه فزیکي که هغه روحي بالاخره ښځو دې ته واده ده کې یا مجبور کړي چې د کور څخه ووت شي یا هم ځان وژنه وکړي. زموږ د ښځو چارې ریاست نور کله به د نورو اداراتو په ګډه همکاري باندې به په مختلفو ناحیو کې په ولسوالۍ کې دا برنامې یا دا تاوتریخوالي عوامل په اعتبار باندې موږ دوی ته معلومات ورکوه.
د ښځو د حقونو فعال بنسټونه وایي چې د هیواد په لورو پرتو سیمو کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي له زړه بوژنوونکو ډولونو څخه کړیږي چې د مخنیوي لپاره یې تر اوسه د پام وړ اقدامات نه دي محسوس شوي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې خزینه منسوبینی وایي د وظیفې پر مهال له سختو تهدیدونو سره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون سه‌شنبه په خپل 2 کلن راپور کې د وظیفې پر مهال د خزینه منسوبینو پر ستونزو او چیلنجونو تمرکز کړی. په دغه راپور کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو دغه راز د ملي امنیت عمومي ریاست له څه باندې 2000 خزینه منسوبینو څخه پوښتنې شوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
فریده هاشمی وایي چې تهدیدونه یې پر ځان منلي خو بیا یې هم د خلکو د خدمت لپاره د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې نوملیکنه کړې ده. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي
اکثر وخت زیات زنګونه راځي، تهدیدونه راته کیږي چې ولې پولیسو ته ورغلیم او راته وایي چې ترور کوو دی، خو زه هیڅ ډول یاره نه لرم. په ویاړ سره راځم او له خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه جنګیږم.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت کې د ښځینه شاملول لا هم بیلابیل چیلنجونه او ستونزې لري. دغه کمیسیون وایي په خپل 2 کلن راپور کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له 2022 ښځینه منصوبینو څخه د دوی د کاري موضوعاتو په اړه د خپلو ښځینه ناظرانو په مرسته پوښتنې کړې دي. د کمیسیون پر راپور کې ویل شوي چې دفاع وزارت او په ولایتونو کې د ملي امنیت ریاستونو له ښځینه مرکه کوونکو سره همکاري نه ده کړې، ځکه نو پر راپور کې د ملي اردو د ښځینه سرتیرو ونډه د ښځینه پولیسو په نسبت کمه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور د دغه کمیسیون د 2 کلن راپور د جزئیاتو په اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل.
ډنه د کمیسون د 14 دفترونو د خزینه کارمندانو لخوا د یو معیاري پښتن لیک لمخې د مخامخ مرکې په ډول تر سره شوې ده. په امنیتي او دفاعي ورګانونو کې له 2202 تنو خزینه منصبینو سره مرکې شوې. په کاري چاپیریال کې د تبعیض او زورونې په اړه بحث شوی. هڅه شوې ده چې د مرکه ورکوونکو فردي مشخصات ذکر نشي تر څو د پښتنو په ځوابولو کې او د ستونزو په مطرح کولو کې مصاحبه ورکوونکي خاطر جمعه وسي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې ویل سیوی چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له ښځینه غړو سره لا هم د نارینه همکارانو لخوا تبعیض کیږي. راپور وایي دغه ښځینه منسوبین په هیواد کې دننه او بهر د ظرفیت لوړونی او امتیازونو په برخه کې هم له تبعیض سره مخامخ دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې د پښتل سویو له جملې 53.5% ویلي چې د دفاعي او امنیتي ارګانونو د درې وړه نهادونو په تصمیم نیولو او پالیسي جوړونې کې دوی ته ونډه نه ده ورکول سوې. د راپور موندنې ښیي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې لا هم د ښځینه منسوبینو ځورونه دوام لري. د کمیسیون د راپور په حواله د ځورونې دغه اندازه شایي زیاته وي، ځکه چې زیاتو پښتل سوو ښځینه منسوبینو په دې اړه د ځینو حساسیتونو له کبله د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده.
سره له دې چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او امنیتي ادارې په دې واد کې د ټلیفوني سیم کارتونو د راجستر کېدو هڅې کوي، خو د ګڼو مخابراتي شبکو سیم کارتونه اوس هم په تور بازار کې پلورل کیږي. ناراجستر سیم کارتونه په جنایي پیښو او نورو ناقانونه کړنو کې کارول کیږي. په اړه د ازادي راډیو د خبریالې فیروزې عزیزي راپور اورو. دغه راپور د هغه بازار په غک پیلېږي چیرې چې ناراجستر سیم کارتونه د سړکونو په غاړو پلورل کیږي.
پاس کرے
د کابل د تیمور شاهی سیمه ده چیرې چې د موبایل سیم کارتونه په غیر قانوني ډول په ټوکرو کې خرڅیږي. که څه هم غیر قانوني سیم کارتونه یو جدي ستونزه یادیږي، خو لا هم د کابل په اکثر واټونو په آزاد ډول خرڅیږي. د دې موضوع لپاره د کابل د تیمور شاهی او پلخشتي سیمو ته راغلم. پلورن کې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، وویل دغه سیم کارتونه د یو شمېر شرکتونو له لارې ترلاسه کوي او راجستر دي.
سیم کارتونه له 150 تر 300 افغانیو خرڅو. دغه سیم کارتونه راجستر شوي دي او د یو شرکت له لوري موږ باندې ویشل شوي دي.
د سیم کارتونو د راجستر لپاره پیرودونکي باید د هویت تذکره او عکس له ځان سره ولري، خو دلته بیا له دواړو پرته په ډیر ارزانه بیه یعنی 150 افغانیو پلورل کیږي. د کابل اوسیدونکی حمید زما د سترګو پر وړاندې له هیڅ ډول سند پرته یو سیم کارت په اویا افغانۍ اخلي.
ما تر دې وړاندې هم دغه سیم کارتونه اخیستې دي، هیڅ ستونزه نه لري. په دې کار سره یو بېوزله خرڅونکي سره مرسته کیږي.
د دغو سیم کارتونو له لارې اکثره وخت انجونې او آن میړوخې ښځې هم ځورول کیږي. رویا او حمیده په دې اړه وایي، دا وایي ډېرې بدې خبرې کوي، لکه وایي چې ښځه نه لرم، ملګری نه لرم. اکثره وخت چې په موبایل کې مې زنګ راسي، خاوند مې آن سیم کارت ماتوي. اکثره وخت میرمنې د دغو مزاحمتونو او ټلیفوني اړیکو پر مهال د کورنۍ له بې اعتمادۍ سره مخ کیږي. باید د دغو سیم کارتونو له خرڅلاو ډډه وسي. له دې ډول سیم کارتونو استفادې د پولیسو کار هم ستونزمن کړی او د مجرمینو او د ترهګرو ډلو غړو تعقیب ورته سخت شوی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر السلامونه او نیکه هیله ومني. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسي. دا د دې ونې په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو. او د غرض د خبرونه په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي، موږ به کوشش وکړو چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډیر رسیږي، مننه کوم. او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسولینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریک کړي دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومنله چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لمړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
خبرې کوم د خوست ولایت نه. دومره د افغانیو د کلدورو په نرخونو کې پارک ده، دا چرواکې ټول ویده پرته دي، بخاره وي که نوز دي، د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې درکولو، اوس په سل افغانۍ ده. هر شګي داسې ده، داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پټرول ډیزل چې دي په خپل حال دي. زنه ټول نرخو کې جګول راغله. دوا سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه اورم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل، غواړم تاسو یې جواب واخلئ. دي
ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی، او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلی. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې ل ډیرو کارونو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج شول، چې دا د خوست والی د وی ترهل لمخه و چې پدی طرح له پدی طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي وو چې بل اخره په علمي توګه دغه طرح تطبیق شو او پدی ولایت کې پولیسوري او مرکز کې افغاني ترویش شو چې لامل یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشو چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصنافو سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د هغوی په خوښه د خاروالۍ په همغږۍ سره وتوانېدو ترڅو دوی ته ترتیب کړو چې دا مهال په خوست کې نرخامې ټولو ته توضیح شوي دي او هغه اصناف چې نرخامې پاتې دي د زر به دا وو نرخنامې هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرڅ ده چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې دا پلورل کیږي چې د دوی د غریب راښکته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 15